اوریدونکو السلام علیکم، سات څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د کندوز په اړه خبرې کوو. د کندوز چارواکي به ستاسو پوښتنو ته د کندوز په ارتباط ځواب ووایي. د ټلیفون شمیرې هم وروسته اعلان وو، خو د افغان بي سیمه تاسو اتله شمیره مو سر له اوسه په خدمت کې ده. له دې لارې اس ام اس یا لنډ پیغامونه راستولی شي. لومړی صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. افغانستان د کرکټ په نننۍ شلاوره مسابقه کې هالند ته د 1350 منډو هدف وټاکه. په ترکیه کې په یوه بمی حمله کې درې پولیس وژل شوي او 15 نور کسان ټپیان شوي. د حکومت اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله عبدالله نن د وادات اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یوویشتم تن په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکای غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وسی، خو لا هم د دغو خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دوړې هیوادونو ترمنځ د بی باوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخیلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې یو کانفرنس ته وویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دوړې هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان که آرامی نشی راتلی او پاکستان هم در آرامی احساس نشی کوله چه کده فضا حاکم اوسی. در فضا دلاسا مو دیر زیاد فرصتون دلاسا ور کری، پاکستان دلاسا ور کری، افغانستان خطبا دلاسا ور کری. در فضا باید منگ تغییر کن.
افغان چارواکو په وار وار پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ توران کړی چې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو توران دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي او په پاکستان او پاکستان تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 24 سختریزې وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې افغان ګډو قواو دغه عملیات په ننګرهار، هلمند، اروزګان، کندوز او غزنی ولایتونو کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي دي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د 24 دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. هندستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوزی سره په کتنې کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي په جلال آباد کې د هند کنسولګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او والي تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کنسولګری ته ځای په واک کې ورکړي. یوه ډله وسلوالو د چهارشنبې ورځ د هند پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ تنه برید کوونکي، یو سرتیری او یو ملکی کس وژل شول او د یوې ښځې او دوو سرتیرو په ګډون 19 تنه نور ټپیان شول. افغانستان د کرکټ په نننۍ شل اوره مسابقه کې هالند ته د 1350 منډو هدف وټاکه. دا د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې دوستانه مسابقه ده. په نننۍ مسابقه کې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په شلو اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او 1350 منډې وکړې. هالند به اوس ټاکل شوی هدف پوره کوي. دغه مسابقې په هند کې روانې دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو نن تهران ته په دوه ورځنی رسمي سفر ځي. په داسل کې چې روان کړ له ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سول، د دوړو گاونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي مسایلو خبرې وکړي. دوی به د غرض د سوری پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. ایران او روسیا د سوری د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه د له منتقدانو ده او د سنی اپوزیشن ملاتړ کوي. ترکیه له سعودي عربستان سره چې له ایران سره یې خپل ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي نږدې اړیکې لري. د ترکیه صدر اعظم په اصل کې ایران ته سفر کوي چې تیره اونۍ د سوریې په زیاتو برخو کې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوی اوربند نافذ شو. په ترکیه کې نن د پولیسو دوه افسران ووژل سول او 15 تنه نور ټپیان سول. رویټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغو کسانو ته په یو موټر کې د یو ځای پر ځای سوي بم په چاودنه او د کورد جنګیالیو په یو راکټي برید کې مرګ ژوبله واوښته. په ځینو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 3 تنه شول سوی دی. دغه پیښه په جنوب ختیځ ولایت ماردین کې سوې ده. امنیتي سرچینې وایي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کې کې سخت دریځو وسلولو نن سهار 5 بجې د سوریې پولې ته نږدې په نصیبین ښارګوټي کې د ترافیک پولیسو پوستې او شاوخوا کورونو ته سخت زیان اړولی دی. د ترکیه دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولی دي. دغه کمپنۍ په امریکا کې لیدرا یو مسلمان ملا سره چې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په هڅې تورن دی تړاو لري. په راپور کې ویل شوي چې پولیسو د ترکیې په مرکزي برخه قیصریه ښار کې د بویدک په نوم د یوې کمپنۍ مشر، اجرایه مدیر او دوه نور کارکوونکي نیولی دي. له دغو کسانو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې ګرویژنې کېږي چې پکښې ویل شوي دغه کمپنۍ د فتح الله ګولن په مشرۍ غورځنګ ته مالي مرسته برابره کړې ده. ګولن چې پخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان متحد و، له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په 2015 میلادي کال کې د ګولن پر ضد د هغه په غیاب کې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور محاکمه پیل سوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زندانی سوي کارکوونکي پر صحي وضعیت اندېښنه وښوده. باقر نمازی یو لس ورځې مخکې په ایران کې ونیول سو او د تهران ایوین زندان ته ولېږل سو. په دې زندان کې د ده زوی سیامک هم له اکتوبر میاشت راهیسې بندي دی. نمازی او زوی یې د امریکا تابعیت هم لري. باقر نمازی چې اوس 80 کلن دی او یو وخت په ایران کې والي و، په 1996 میلادي کال کې تر تقاعد مخکې په ګڼو افریقایي هیوادونو کې د یونیسف د استازي په توګه دا تر سره کړی دا. ایران په دواړو نیول سو کسانو کوم رسمي تور نه دی پوري کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ایرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویل چې په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوه، دی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې کتنې کې دوی د انتخاباتو د یوه قانون د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ.
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډې موافقې ته رسیدلې وي. او کرملین وایي روسیا په جدي ډول د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارونې پر چمتووالی اندېښنه لري. روسیا وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل پوست امر وکړ چې هر وخت اړتیا وي اټومي حملو ته چمتو وي. وروسته له هغې چې د اټومي وسلو او لرې واټنو توغندیو د ازمویلو له کبله ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول، دا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون اول خبرداری دی. شمالي کوریا نن دا هم وویل چې د خپلو اټومي وسلو زیرمې به ورغوي، دغه راز قوي او بېرحمانه فزیکي اقدامات به وکړي. د شمالي کوریا رهبر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو په جنوبي کوریا کې د امریکا لخوا د توغندي د پرمختللي دفاعي سیستم پر ځای کولو خبرې پیل کړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلام نو منی د ولایت په ولایت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کندوز په باب خبرې کوو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې له تخار، بلخ، سمنګان او بغلان ولایتونو سره پوله لري. د دغه ولایت په شمال کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ آمو دریا بهیږي. د کندوز ولایت مرکز کندوز ښار دی او امام صاحب، خان آباد، ارچی، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالۍ دي. په دغو شپږو ولسوالیو سربیره کندوز ته درې نورې ولسوالۍ منظورې شوي، خو دا چې کله به دا ولسوالۍ عملا ایجادی شي دا به وروسته له خپلو میلمنو وپوښتو. زموږ یو شمېر اوریدونکو سرلووسه پیغامونه راستولی دي، خصوصا د فیسبوک له لارې. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمېرې هم درته اعلانوو او دغه راز که سکایپ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi په دې شکل لمر سره تماس نیولې شی او د فیسبوک د اسکایپ لاري به مو اواز هم ډیر واضح راشي او په فیسبوک کې د ازادي رادیو د پانی پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio نو مخکې تر دې چې تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو لومړی میلمانه در معرفي کوم زموږ د دې خبرونې میلمه فعلا د کندوز د والی ویان ښاغلی عبدالواسع باسل دی ښاغلی باسل ته هرکلی وایم باسل صاحب زموږ یو شمیر اوریدونکو د کندوز د اوسنی وضعیت په ارتباط پوښتنې کړې د هغوی په منځ کې یو هم محمد زبیر دی او بل هم خوشحال دی دوی وایي چې کندوز وروسته له دې چې د همدې کال په دوبی کې سقوط وکړ اوس یې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ بله باسل صاحب یو څه مو په آواز کې څه ګډوډي پیدا شوه آواز مو سم نه اوریدل کیږي اوس بله مهرباني موقعیت ما بدلوي فکر کوم چې باسل صاحب لکه چې په ټلیفون کې مو مشکل پیدا شو خیر په هر حال کوشش کوو چې دوباره له ښاغلي باسل سره تماس ونیسو متاسفانه چې د ټلیفون هم دا مشکلات شته خصوصا د افغانستان د ټلیفونونو مشکلات نسبت نورو هیوادونو ته زیات دي له ټلیفوني شبکو څخه لکه هم زموږ اکثره اوریدونکو شکایت لري موږ هم ترې شکایت لرو ځکه چې کیفیت یې دا د تاسې اوري چې له کندوز غونډې ښار سره په تماس کې یو دومره کیفیت خراب دی لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې میلانو او استاد زینی را رسیدلې پیغامونه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
تاسو اوس ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی دوام کوي په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي د فیسبوک لاري زبید الله سهار لیکلی دی وای د کابل خاکی جبار ولسوالۍ څخه د پیغام لیکم وای په کندوز ولایت کې څباند لزره پوس پروته ولی په دومره پاوس سره سره بیا هم دشمن په دې برلاسه کیږي چې کندوز ولایت ونیسي البته اشاره د همدې کال د دوبی حمله ته د دوبی د پای حمله ته چې کندوز ولایت د څو روزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی دی وایي آیا د حکومت ناکامي ده آیا حکومت ورته په کامله توګه توجه نه کوي او که د نورو مافیایي کړیو لاسته چې هر وخت کندوز ته دا ډول ستونزې پیښیږي بل اوریدونکی ګل آغا قیام دی دی وایي د کندوز په اړه زه باید دومره وایم چې د ډاکټر نجیب په حکومت کې هم اول کندوز سقوط شوی و او دا دی د اشرف غني صاحب په حکومت کې دې ولایت سقوط وکړ دا یوه حیرانوونکې خاطره ده البته د دوی لپاره دوی به شاید هماغه وخت هم په یاد وي خیر له باسل سره به کوشش کوو چې تماس ونیسو بل اوریدونکی لطیف نیکمل وایي د ننګرهار البته له چپرهار څخه لیکلی دي وایي په کندوز کې د بیا رغونې کوم کار شوی دی او کوم مکتب خو به د ناامنۍ له کبله بند نه وي او داسې اوازه ده چې لشکرګاه هم سقوط کوي البته موږ په لشکرګاه خبرې نه کوو د کندوز په ارتباط خبرې کوو د ټلیفون له لارې کوم اوریدونکی هم لرو دوی ته نوبت ورکوو چې دوی څه وایي مهرباني کوي مهرباني صاحب
الو اورم
بله اورم لکم زه خبرې کوي
د ایرمان ولایت د ګریسته ولسوالۍ
نو د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لرئ د کندوز چې نه لري بس مننه. مخکې مو هم وویل چې کله هم چې د کوم ولایت نوبت وي یوازې او یوازې د هماغه ولایت په ارتباط خبرې کولی شئ. د هلمند نوبت چې درغی بیا ټلیفون وکئ، او ډېر ځلې داسې هم شوي دي چې د کوم ولایت نوبت وي بیا د هماغه ولایت اوسېدونکي ډېر ټلیفون نه کوي مګر په بله ورځ بیا ټلیفون کوي. خیر، په هر حال بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب خبری وکي. متاسفانه دوی خبری ونه کړل. لشاغل باسل څخه هم هیله کوي چې کم دا اوس مشرق اوري خپل موقعیت او څه تغییر کړي چې ټلیفون نه ورته کیږي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلامونه زخ په سلامونه تاسو او استاد محترم ملمنو ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده د بادغیس ولایت د بلمو.
مهرباني کوي اخونزاده صاحب، د کندوز په ارتباط څه وایست؟
د کندوز په باره کې ما سوال دا دا جنگ پالات کې چې دا کا ودانه تخریب شوی دي هم کې د ولسی آیا دا باسه دې څه ودا وکنه د کاریا کو کارن کې په کندوز کې او کني کې د خلکو همکاري ته ساده ده او د سیاحت او د تعلیم تربیه سره کومه دې بیکاری ساتي په ساتي دا سوال ته جواب راکې سم محترم ملمنو دې
ډیره زیاته مننه. کور دې ودان خصوصا د چې کندوز له جنگ وروسته کله چې کندوز ونیول شنو اکثره دولتي ودانې ونړې دي یا د خلکو ودانې کورونه هم ونړې دل دکانونه هم تخریب شول. د چې بیرته بیا رغونی کارونه پکې شوې دي او کنه دي شوې دا په څو شیبو کې زموږ ملما شغله باسل تاسو ته جواب وای. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ سلام. سلامت اوسئ. له کوم ځای خبري کوي؟
سلام
علیکم. یوسف صافی. یوسف صافی صاحب، مهرباني، د کندوز په ارتباط څه وایست؟ سعید، د کندوز د تعلیمي وضعیت په اړه به په مجموع کې شاغلی باسل تاسو ته معلومات درکړي. تاسې خپرونه اوري، کور ودان له باسل صاحب سره هم ټلیفون روخ شوی دی، خو اوس یو بل اوریدونکی لرو. لومړی دوی ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني خبری وکي. یو څه ژر سلامت اوسئ. له کوم ځای خبري کوئ؟
له هلمند څه خبره کوم.
شادي کندوز په ارتباط پوښتنه لري؟
و د کندوز په ارتباط باندې دا پوښتنه د وادي صاحب د مازن څخه دا پوښتنه کوو چې څو عمر مخکې چې رئیس جمهور کندوز تللی و د رئیس جمهور و په هلته په نیم کیلومترۍ کې توغندې و مختص
د امنیت په ارتباط به ستاسو پوښتنې ته زموږ میلمه ځواب ووایي. ښاغلی باسل، ټلیفون مو متاسفانه قطع شو. استاد له نیک مرغه روخ شوی ده او هیله لرو چې قطع نه شي. خپل موقعیت همدغسې ساتئ چې دا د موقعیت په علت دی چې کله کله ټلیفون قطع کیږي. نو ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. د امنیت په ارتباط د وروستي اوریدونکي هم یادونه وکړه. وایي دا د کندوز څنګه امنیت دی کله چې ولسمشر کندوز ته تللی و نو نږدې ورته توغندی ولګېدو. مهرباني.
مننه سروا صاحب. من د دوستانو په ځواک کې داسې ووایم چې د امنیت په اړه کله چې موږ نوی والی د کندوز له خپل بطن نه کندوز خلکو ته وټاکل، دا د خلکو امیدواري په دې زیاته کړله، ځکه چې په تېرو دوه کلونو کې دا شاید لومړی ولایت اوسي چې د مرکزي حکومت له خوا نه د خپلو د ولایت د خلکو په خوښه یو والي ټاکل کېږي. نو دا مسؤلیت یې ډېر زیات دی او د همدې لپاره څنګه د دې والي په راتګ سره په زرګونو خلکو سره په زرګونو مېشت قومونو سره د هغوی مشرانو سره ځوانانو سره متواتره مونږ لیدنو کتنه درلودله. هلته دغه ټولو خلکو خپل د دولت نه خپل د امنیتي ارګانونه خپل ملاتړ اعلان کړل. دغه موضوع مونږ ته ډېره زیات باهمیته وه چې پخوا وخت کې به یوه لویه ستونزه مونږ دا درلودله چې ناامني خپله ښار کې زیاتېدله. دا چې خلک له دولت سره ډېر لوی واټن یې درلوده، لیکن اوس وخت کې دغه واټن تدبیر خدا کم شوی دی او خلق خپل لکه چې دوی تقاضا وکړه چې باید کندوز ولایت لپاره باید د خپل ولایت یو کس وټاکل شي او دوی ځانګړي کسان مشران د لودل چارته کاندیدان ول او کس و چې نور هم هغه باندې هوکړه وکړله او خلک هم په دې خوشحاله وو نو دغه امیدواري زموږ ډېره زیاته شوې ده.
یعنی امنیت اوس نسبت پخوا ته بهتره شوی دی د نوي والي له راتګ سره کندوز ته؟
بله بله، اگر چې د والي صاحب راتګ خو شاید یو میاشت هم نه وي شوي، لیکن موږ په دغه سکن یو میاشت کې ډېر داسې تحولات ولیدل چې ممکن پخواني والیانو به خپل د کاري په شپږ میاشتو موده کې هم دا کارونه بس نه وکړي. والي صاحب په لومړۍ ورځ راتګ سره کله چې دلته معرفي شو، لومړۍ لاره هغه داخلو بیس چې هلته اکثر اوقات امنیتی او نامی خبرونه موږ ته راتلل، راپورونه راتلل، خپله یې په هماغه شپه باندې لارې دغه ساحه یې له نږدې نه ولیدله. هلته یې امنیتي سفیر سره یې ملاقات وکړ، د محل خلکو سره یې ولیدل. همدارنګه والي صاحب خپل په کم موده کې امام صاحب ولسوالۍ ته سفر وکړ، همدارنګه چادرې ولسوالۍ ته سفر وکړ او دا یې ګډ وکړی خلکو ته چې د دوی د ستونزې د حل کولو په موخه به دی خپله خپل ولسوالۍ دی خپله به د خلکو په منطقو ته ځي او هلته به خلکو سره لیدنه کوي او هغوی
ډېره مننه. باسل صاحب یو پوښتنه دی زموږ ته اورېدونکي اخونزاده صاحب دا و چې وایي کله چې کندوز د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوونو د دغه ښار دولتي ودانۍ اکثره ونړېدې، تخریب شوې او همداراز د خلکو کورونه هم تخریب شول. آیا دولتي ودانۍ بیرته ترمیم شوي، بیرته جوړې شوي دي؟
دغه دوست د پښتنه پر ځای ده، چې هم کله چې طالبانو دای ولایت خپل تر ولکې لاندې راوستل تقریبا داسې څه کم لس یا دولس ودانۍ د دولتي ودانۍ بل عموم ویجاړې شولې، وسوځېدل او متباقي ودانۍ چې وې دای د تجهیزاتو له نظر نه د ټول لوټ شول، خلکو یې دا مالونه دی وړل کارمه مشکل حل کرے یو عادی خدمت خلکو ته پام کوه هغه موږ وکولای شو. دوی ودانۍ په تشنج یو رتبه حیات له مرکز نه راغلی وو، دغه موضوع په ټول وڅېړل، ټول مرکز ته یوړل او دا موضوع هلته شورا ته ورسېدله چې دوی باید پرې فیصله کړی وای چې دغه مصارف باید په بره ادارو ته ولېږل شي. تېره ورځ موږ المانیانو سره د جزیت له مسؤلینو سره او ساس له نوازدبه مقامات سره موږ ملاقات درلوده او جرمني دولت دا هوکړه وکړه له کندوز مقام ولایت سره چې دوی به په لومړي سر کې درې ادارې دلته دوی ته منظم او په تشریق سره جوړوي او همدارنګه دوی ته دا اطمینان هم ورکړي که چېرې ورځ تر بله د کندوز ولایت امنیت ښه شي نو موږ به ډېرې نورې پروژې چې موږ په د دغه شپارسم کال په جریان کې موږ ځان څه په موږ د څه تدبیر کو او دا هیلي موږ زیات مهمه او موږ خلک دې ته زیات خوشاله دي چې دغه پروژې هر زستر مثلا دلته تطبیق شي او د دې لامل دی چې خلک کوشش کوي چې د انکشافي پروژې د تطبیق لپاره باید دولت سره مرسته وکړي تر څو امنیت.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. باسل صاحب یو بله پوښتنه د یوسف صافي و هغوی د کندوز د تعلیمي وضعیت په ارتباط پوښتنه کوله. یو بل اورېدونکي هم د فیسبوک له لارې همدا پوښتنه کړې ده چې په کندوز کې آیا داسې ښوونځي شته چې د جګړې له کبله اوس هم بند پاتې وي؟ بله صاحب، باسل صاحب، بله د کندوز د تعلیمي وضعیت په اړه کوم معلومات ورکړي؟ وای آیا اوس هم په کندوز کې داسې ښوونځي شته چې د جګړې له کبله یا د ناامنۍ له کبله بند وي؟ په مجموع کې تعلیمي وضعیت څنګه دی؟ باسل صاحب فکر کوم چې
استاسو دا سوال می اغسل نه شو یا مهرباني ته وکي
سوال دا و چې د کندوز د تعلیمي وضعیت په اړه کې او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. آیا داسې شوانځي شته چې بند وي د جګړې او نامنۍ لکبله؟
موږ په کندوز کې تقریبا 300 مکاتب لرو چې اکثریت مکاتب که جنګ ځپلي سیمې که هم اوسي هغه د خپله د شاګردانو پر مخ اخلاص دی. ممکن داسې مکتبونه موږ ولرو چې خلک زړه ونه کړي چې هلته لاړ شي، لکه مثلا ځینې سیمو کې چې د طالبانو تعدیدات لوړ شي د نجونو مکتبونه اکثره وخت هغه خپل کورنۍ دې ته زړه نه کوي چې باید خپل دا کسان ولېږي هلته مکتب ته.
بله،
نو د دې حساب د سیمه ارقام ډېر کم لري چې ممکن د جنګ له امله مکاتب بندې شي.
د کندوز کومې ولسوالۍ ناامنې دي یا له تهدید سره مخامخ دي فعلا؟
کندوز ولایت خو موږ فقط دوه ولسوالۍ لرو چې د لوړ تعدیداتو سره مخامخ دي چې یو دشته چې دی او چانزره ده. لیکن په دې ورسیو که هم موږ د دشته چې په مختلفو استقامتونو د د لاس دغه فرصت په دې خاطر عملیاتونه موږ درلودل او هلته امنیتي ارګانو خلاصه راوړنې درلودلې. ځینې ساحې چې کافي اوقات د طالبانو تر کنټرول لاندې وي هغه ساحې دوباره هم تصفیه شولې، بېرته د امنیتي ارګانو تر کنټرول لاندې دي او اوس مهال هم هملته امنیتي ارګانونه خپل پوسې لري، ګزمې لري چې په همدغو عملیاتونو کې تقریبا مخالفینو ته چې د پاسه په دشته چې نه هویت کفان شوي دي، همداسې یو یا زخمیان دي. شاوخوا 15 نفره سیم نیول شوي دي. په دې وژل شوي کسانو کښې د هغوی 6 لوی لوی او مهم قمندانان هم هلته شتون درلوده چې دا هلته ووژل شول. او همدارنګه په خان آباد ولسوالۍ کښې هم موږ ځینې امنیتي تعدیدات درلودل، لکه د افتاشو جرګزرو داسې زد کمه په دغه ساحو کې. دلته هم امنیتي ادارو کوم عملیاتونه چې درلودل هلته ښه لاسته راوړنې درلودل، چې د پاسه شل کسان د مخالفینو دلته هم تلفات درلودل. دا قسمتونه وو چې زیاتره تعدیدات په کې لیدل کېدل. همدارنګه دا خو معموله ده چې کندوز ډېر لوی وسعت لري او ځینې ساحې په نورو ولسوالیو کښې هم شته دی چې تعدید لاندې دي. په قلعهزال کښې ځینې ساحو کښې تعدیدات لیدل کېږي. همدارنګه په امام صاحب هم ځینې لږې پرتو سیمو کښې چې فعلا مخالفین هلته نفوذ لري دغه مشکلات لرو. خو زیاتره اوقات دشته چې او چازره هغه ولسوالۍ دي چې دلته طالبانو ډېر مهم دلته قرارداګانې درلودلې، تعلیمي مرکزونه یې درلودل. لیکن د دغه عملیاتو په پیل سره موږ دغه زمینه مساعده کړله چې حداقل لږ ځای کښې د دوی موران ضعیف کړو او هغه تعدیدات چې پخوا یې درلودل او خلکو ترې ستونزې درلودلې تر حده پورې.
بله صاحب، بله باسل صاحب، مخکې تر دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو، دا هم دې شېبې کې د یوه بل اورېدونکي شفیق الله رحیمی پیغام را ورسېدو. دی وایي چې وایي دا مهال د کندوز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې بد حال روان دی. وایي 15 کېږي چې جنګ شروع دی. د 2000 څخه تر 2500 کورونه بې ځایه شوي دي. د جنګ ډګر د ارچي بازار دی. د خلکو دوکانونه لوټ شوي دي. حکومت دا بازار بیا ونیسي یا دې پرېږدي. نو دوی ته څه وایي، آیا د ارچي بازار اوس د دولت په کنټرول کې نه دی، امن نه دی؟ بله باسل صاحب،
د دشته چې په مرکز کښې رښتیا هم دغه د خپله د ولسوالۍ مرکز چوک او دا څلور لارې تقریبا نظامي شکل ځان ته نیولی وو، ځکه چې کله چې مخالفینو په امنیتي ارګانو انداخت کوو د څلورو خوانو نه یې انداخت کوو او دوی مجبور وو چې بېرته د خپل دفاع د خپل ځان نه د دفاع په توګه هغوی باندې باید انداخت کړی وی. دغه ساحه تر یو اندازې زیات پورې یو میاشت کم زیات تقریبا نظامي شکل درلوده. لیکن اوس مهال موږ چې خپل محلي مسؤولین لکه ولسوالان چې دي موږ په ولسوالیو کښې لرو هغوی سره موږ تماس لرو. همدا نن ما هم دشتارچي ولسوالۍ سره تماس درلوده، هغوی نه موږ احوال اخیستی دی. ښار کې هیڅ موضوع نشته ده، هیڅ مشکل نشته ده چې هلته ګویا جنگ وشي، خلک خپل عادي ژوند کوي هلته. لیکن صحیح او به مرکز نه اخوا ته پټې سیمې اوس هم پکې مخالفت سیمې شتون لري، ځینې ستونزې پکې چې دا موږ منو، او د همدغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره او د خلکو د نگرانۍ لپاره اندېښنې لپاره موږ همدغه توقع دننه چې مرکزي حکومت باید بېرته زره دلته عملیات پیل کړي، چې وایي نمونه د همدغه په نامه د طوفان یو عملیات و چې دلته پیل شو، او هیله لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې هم زموږ هوایي قوه او کمانډو او امنیتي ارګانونه دغه عملیات باید هلته سرته ورسوي. فعلا اوسمهال امنیت کاملا تر کنټرول لاندې دی، خپله مرکز کې هېڅ مشکل نه لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام مورې په دې خبرونه کې د کندوز د والی ویاند عبدالواسع باسل زموږ ملمه دی. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان او هم دراز د سکایپ آدرس درښیو چې له موږ سره پرې تماس ونیسئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنی وی دوام کوي. وسم تاسو اوریدونکو ته نوبت ترکو چې د کندوز په ارتباز مجله ملمد کندوز د والی لویند عبدالواسع باسل څخه پښتني وکي. د ټلیفون شمیرې 0999 203 540، بلش میره ده 0 800 202 55 50، او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.tk/azadi. لدی طریقه هم په اسانه لمر سره تماس نیول شي. اوس د ټلیفون لری یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني
سلام علیکم جناب سروان تاسو او سلام علیکم.
سلامات اوسئ باسل صاحب. بله مهرباني.
نو دویم عبدالله د هرات نه اړیکه نیولې.
مهرباني عبدالله صاحب.
ما غوښتنه د واسل څخه دا ده چې قصې د دې لارې څخه چې دونې مصارف او قرباني ورکول کېږي، تر دې بهتره دا نه ده چې د علماو سره کښېنې، د قومي مشران مخورو د ولس سره کښېنې چې ولس ته پناهت ورکول شي. دا خو یوازې طالبان نه دي، یو څو کسان چې مانا د بین الاړ شي بس، نو هغه کندوز پادشي یا بل ولسوالۍ پادشي، خو د دې تر شا ولس لاس دی، د دې سره ولس ولاړ دی، د دې سره یو چیز دی بل پر ځای ورټاکل کېږي، یو چې وژل کېږي بل یو پر ځای ورټاکل کېږي. نو زما په نظر بیا تر دا ده چې ولس ته قناعت ورکول شي، ولس راضي شي، د دولت څخه علما په دې اکل ډېر رول لوبولای شي چې مانا علما قناعت ورکي، علما راځي کښېني د طالبانو سره یا د دارو خلکو سره چې ولې دا چې کوو، ولې دا کوو، قناعت سره وکړو راځي. د دغه لارې څخه بیا تر نه ده چې مانا دونې مصارف کوي.
ډېره مننه عبدالله صاحب. صحیح شو، ستاسو پیغام ورسېدو. ستاسو پښتنه شاغلې باسل واورېده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځای؟ مهرباني کوئ قلم یار صاحب.
ډېره مننه. دا والي د وایم څنګه دغه پوښتنه ده چې په کندوز کښې د سرحد د ډاکټرانو مرکز بېرته په فعالیت پیل کړی دي که نه دي؟ او بله پوښتنه دغه ده چې د ملي اردو او عسکرو تر منځ همغږي څخه نشته؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې ولسوالۍ ته ستاسو اسملا ته هوا د لارې کښې که د سړک په لارې خلک به د ډېر ستونزو نه وي ماښام.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بله
اوریا.
بله بله، ستاسو پیغام واورېدل شو.
راتلونکي ولایت پروګرام کښې دا ته راځي.
ښه صحیح ده، کوشش کوو. که د کندهار والی حاضر شي کله کله وای وای وخت نه لرم. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بله
مهرباني کوي صاحب.
بختیار احمد لغمان ولایت څخه. لغمان نوبت به کله راشي؟
بله د لغمان نوبت به مشر را ورسي شي، بې غمه اوسئ.
او دا کندوز کې دا نه سول افغانۍ زیات شوي دي؟
لا خو زیات شي. بله 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 سید، دا پښتنه بل شاغل باسل څخه وکړو. درې ولسوالۍ منظور شوې دي چې کله به جوړې شي دا به دوی درته ووایي. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوي لطفا لداست زاین خبری وکړي چې غل مغل نه دي. لطفا لداست زاین خبری وکړي. متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر دام دوبره کافی دی. زه فکر کوم چې بیا به پوښتنې یې ریشې باسل صاحب که پوښتنې مو نه یې اورېدلې زه به در په یاد کړم او که مو یېرم وي زه به در په یاد کړم. عبدالله هرات ته ټلیفون کړی وایي د دې په ځای چې دومره زحمت ایستل کېږي دومره مصرف کېږي په عملیاتو باندې وایي له ولس سره له دیني علماو سره د خبرې وشي هغوی ته د قناعت ورکړی شي. تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې والي صاحب همدا کار هم کړی دی، نو آیا څه نتیجه یې درلودلې ده؟
بله بله فرمان صاحب، زه به د دغې خپل ورور عبدالله چې هرات ته اړیکه ټینګه کړې وه دا موضوع به ورته ووایم. څنګه چې تاسو یادونه وکړله دا موضوع مونږ اول کښې هم شریکه کړله چې د والي صاحب راتګ سره لومړی کار مونږ چې وکړ مونږ د ولس سره کېناستلو. والي صاحب دغه موضوع ورته په صراحت وویلې چې تاسو فقط مونږ ته لاره وښیي چې مونږ څه کار وکړو، ځکه چې دولت خپل د ولس په خدمت کې دی. او بله موضوع د علماوو، مونږ په څه کم یو میاشت کښې چې نوی والي صاحب راغلی دی، مونږ ممکن دا کم ناستې درلودلې، لس ناستې مونږ علماوو سره درلودلې. مونږ په صراحت علماوو ته وویل چې تاسو لاړ شئ مسجدو کښې خپل خطبو کښې دغه موضوع ووایئ، تاسو په منبر باندې کښېنئ او ولس ته ووایئ، خلکو ته ووایئ، مخالفین یې واوري. دا موضوع ورته ووایئ چې په یو وطن کښې چې یو سړی پنځه وخته لمونځ کوي، هغه حکومتي چارواکي چې پنځه وخته لمونځ کوي، هغه امنیتي ارګان، هغه پولیس، هغه اردو، هغه امنیت سرتېری چې لمونځ کوي، هغه باندې دوی چې مثلا دا انداخ کوي یا هغوی وژني یا هغوی په مقابل کښې چې د دوی جهاد اعلان کړی دی، دا موضوع خو د تصور نه ډېره لرې خبره ده چې ته هم کلمه وایي، هغه هم کلمه وایي، بیا هم ته وایي چې هغه باندې جهاد روا دی. د ګټو پاره والي صاحب دغه وکېنول چې تاسو خپل د مسجدو له لارې نه د ګذر وکیلان یې وغوښتل، د قومي مشران یې وغوښتل، د یو قوم نه بلکې څه چې اخوام و دیالس څوالس اخوام چې په کندز کښې ژوند کوي دا ټول یې وغوښتل کېنول. اوسمهال هم همدغه موضوع دی، حداقل دغه ولس چې همغه منطقې ته ځي او اول تر مثلا
بله صاحب
باید ورته ورسول شي. دغه موضوع والي صاحب خپله شخصا هغو سره هغه کړله، لیکن دا اوس هم کندز ولایت مقام خپله والي صاحب ویلي دي چې هغه موضوع چې په صلحه کښې ده په جنګ کښې نه ده، په جنګ کښې سړی څه شی لاسته راوړلی نه شي. همدا اوس هم وخت دی هغه کسان چې مثلا د خپل د ملت په مقابل کښې خپل د دولت او مشروع دولت په مقابل کښې صلاح جګه کړې ده، اوس یې وخت دی رادي شي صلحه دې وکړي، کښېنه دي صلاح دې کېږي، خپل عادي ژوند وکړي او کېږي حداقل نور خلک هم خوشحالۍ کښې ژوند وکړي.
که
چېرې دا زمینه مثلا دغه موضوع دوی ونه منله، نو مونږ چاره بل نه لرو چې مونږ جنګ
وکړو.
بل لاره جنګ ده، مجبور ده چې مونږ جنګ وکړو او خپل د ملت نه باید دفاع وکړو.
ډېره مننه باسل صاحب. بله پوښتنه د قلمیار صاحب وایي د بې سرحده ډاکترانو روغتون بیرته فعالیت پیل کړی دی او دا ډاکتران هلته اوس بیا فعالیت کوي او کنلا هم فعالیت ولاړ دی؟
مونږ د دې ټولې ډاکترانو له سره څو ناستې درلودلې، هغوی هم راغلل ولایت ته. دا ډاډ ورکړه چې مونږ بېرته غواړو چې دغه شپخانه آماده کړو، تجهیز کړو او په کار پیل وکړي. او اوس هم د دغه ادارې او د دغه شپخانې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوي دي او انشاءالله ډېر کم کار یې پاتې دی چې دوی وکولی شي بېرته خپل عملاً کار جریان وساتي. مونږ هم دوی ته بېخي خاطر جمعي ورکړله ده چې هېڅ ستونزه نشته ده، تاسو کولی شي چا تارانه بېرته دلته خپل کار شروع کړي، ځکه چې کوم حادثه چې په دوی شوې وه هغه حادثه داسې حادثه وه چې چا یې تصور نه کوه. او د دې ټولې ډاکترانو د تاثیر موضوع په کندز ولایت کښې ډېر زیات دی او د همدې دپاره خپله والي صاحب ډېر زیات تشویق کړل چې تاسو راځئ بېرته کار وکړي او هر موضوع چې اوسي فقط ولایت ستاسو په خدمت کې دی او انشاءالله دا کار بېرته زره به وشي.
بله صاحب. او د بختیار صاحب پوښتنه دا وه چې کندز څو ولسوالۍ لري؟ د څو ولسوالیو خو موږ وویل چې شپږ ولسوالۍ لري او درې منظور شوي دي، دا درې ولسوالۍ به کله عملا تاسیسی شي؟
مننه. د دغه موضوع په هکله مونږ څو وخته مخکې هم ځینې اسناد درلودل چې مرکز سره هم تبادله کول چې خپل دولت مرکزی کله چې رئیس جمهور کندز ولایت راغی وروسته له سقوط نه دغه موضوع صراحتا بیان کړل چې کندز ولایت ته موږ درې نوي ولسوالۍ منظور کړي دي. او ما تر دې مهاله صرف د ولسوالۍ د منظوري په حالت کې پاتې شوی تشکیل یې نه دی راغلی. موږ په ور و دغه موضوع مرکز ته ولیږله تر څو حداقل په ولسوالۍ تشکیل دی شي، ځکه چې د دې ولسوالۍ په تشکیل راتګ سره یو طرف نه مثلا امنیتي ارګانو تشکیل به زموږ زیات شي. کوم ولسوالۍ چې تشکیلېږي هلته جداګانه امنیتي ارګانو تشکیل ورته راځي. همدارنګه یو څه د نور ځوانانو ته زمینه د کار برابر شي، که چېرې مثلا امنیتي ارګانونه زموږ زیات شي او بېکاره ځوانانو ته کار زمینه برابر شي، خود به خود دغه ساحه که امنیت راځي. او دا موضوع موږ څو ځلې مرکز ته پیشنهاد کړی دی، هغوی هم موږ ته ویلي دي چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکو کې که به موږ دا مشکل تاسو ته حل کړو. خو تر دې مهال هم موږ ورته منتظر شو تر څو دغه ستونزې ژر تر ژره حل شي. او همدارنګه زموږ د امنیتي ارګانو د همغږي په هکله پوښتنه کړې وه. دوی ته دا ډاډ ورکوم چې زمونږ د امنیتي ارګانو ادارو ترمنځ او د ولایت ترمنځ کاملا هماهنګي شتون لري او ټول ارګانو مسؤلین یو ځای یو نظر دي او همیشه کوم چیرې چې دوی غواړي چې اقدامات وکړي واحد نظر لري. او دغه واحد نظر موږ کولی شي چې د یو ښه لارې ته رهنمایي وکړي او موږ درته سره
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خپرونه ده د کندوز د والي وایند عبدالواسع باسل ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ. ستاسو خبرې وانه اوریدل شوې، له ځان معرفي کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟ بله متاسفانه چې ستاسو خبرې معلومه نشوي. بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
اورم تاسو دې په خیریه
سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوي؟
زه یلمند خبره کوم. رحمت الله ما دا خبره د کندوز پاک له باندې چې دوی په کندوز ورپری کوي ورمر دوا اسکر مړ دي نو په دوا اسکر دي څنګه کندوز لازر پوج په دوا اسکر ووته.
بله
دا خبره ده چې دوی په 2 کیلومتر کې اوس پر کندوز پر شای باندې.
بله هغه توضیح کړه. تاسو خبرې لاوله به اوریدي چې د پښتنې ته جواب مو اوریدلې د کندوز د امنیت په اړه پوره او تفصیل سره خبرې وکړي. بل اوریدونکو لرو له امنیت سوا په نور مسایلو کې پښتنې لري خبرې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 او هم 0972 2555 د اوریدونکو لرو. خیر د سکایپ نمبر به ورسره درته اعلان کوم. د سکایپ آدرس مهرباني کوي. آزادی رو و علیکم السلام.
نن دا استاد کیا کال مې کندوز سی باس با ته با امنیت ولایت زمان دند تر څه کړل کا.
بله
دا مشکل دا د محلي چارواکو دا د جنایتي نو کړی دا څنګه چې بودري لوخانه دا څنګه قانون هر څه دی اوله شروع کړی دا د عملی نظام د دل دولتونو کرام مستقلی زبدین بچي جوړ شي.
مثلا چارواکو نه منظور شي دی، یعنی چا ناملي جوړه کړی دی
دا ګوره تاسو په سایډ شانه چې کندوز ولایت دوهونه قوتونو سره لږ پوزونو سره په خپل یو کنډکو منګه د ګند تر سره کول یو په خاو دغه ټول طالبان باندې حکم درلودل. تو څو ګوره کنډکو نام د کوم دی نشه مجازات مکافات نشه عسکر په مرګ باندې څو پام نه کوي. دوی خپل د وظیفو د څوکو په لاره په خاطر خپل میزو کې نشتی. همدا چې به نور نور تیخي به نور نور ولایتونو
صحیح. من نه سلامت اوسه. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فرحات د خپل لوګر وایت نه خبرې کوم. زه وان څه کوي خبرې کوم.
مهرباني. بله مهرباني کوي.
سید ما خپل سوال نشم. سوال ما این بود داول کې د موږ د پولیس په وخت جغرافیه کوم ځای د بمو معلومات بده چې کله چې وخت د عدالت کوښونده چقدر کوه ها تشکیل داده و دشت ها چقدر تشکیل داده در مورد بیشتر صحبت بکنه. یک موضوع دومی است که تحقیقات که صورت گرفته از طرف نهادها و سازمان های پژوهشی و تحقیقی بیشتر گفتن میشه که در کندوز مدارس دینی که قرائت روایت افراطی از دین ایران میکنه، یک نوع ذهنیت افراطی دینی غلط شکل گرفته، چقدر این واقعا ما این میتجزیه و تایید میکنه و این جدا ما زمان که بعضی دوستان ما کنجا صحبت کردیم واقعا احساس میشه شما زمانی که در جامعه و اجتماع کندوز برین صحبت بکنین با ایشان یک نوع ذهنیت خیلی غلطی داره، اشتباهی داره از دین. سوال سوم من این است که خب همین تورستا آدم کشای طالب و دیگه گروه های تروریستی چندلا چقدر جندلا چقدر نیروهای تروریستی را دریافت که کندوز با پاکستان سرحدی نداره و کندوز یک ولایت نسبتا کوچک است کجایی که باید نقشه بدید و همین تروریستا آدم کشای طالب از کجاست لحد پیدا میکنن به گونه خیلی گسترده و وسیع.
ډیره مننه صدیقی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قسم صدیقی صاحب ډیرې پوښتنې لري خو خیر د دوی پوښتنه به مو اورو. مهرباني کوئ مهرباني یو څه ژر لطفا.
جروان صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام. له کوم ځای خبرې کوئ؟
من څه خبرې کوم سروان صاحب؟
شه مهرباني کوئ د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
کندوز ولایت ولسوالی د حکومت بلاش کې یو څو د تاجبان.
بله، په دې موضوع خبرې وکړئ لطفا. هغه موضوع چې مطرح شوی دوباره مه مطرح کوئ، وخت په دې مه ضایع کوئ. خیر باسل صاحب، د نورستانی صاحب پوښتنې ته کول ځواب ووایست، بیا به د صدیقي صاحب خبرو ته راشو. نورستانی صاحب، یوه بلې مسلې ته مې اشاره کوله چې دا ګډوډي د چارواکو له لاسې ده، او ځینې خلک بیا نور وایي چې په کندوز کې دا ګډوډي یا ناامني د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو لخوا جوړه شوه. هغوی په خلکو ظلمونه کول، زیاته یې کو او خلک یې مخالف کړل. څه وایست په دې اړه؟
نورستانی ورور، په ځواب کې باید ووایم چې دولت هېڅکله نه غواړي چې خپل ساحه تر کنټرول لاندې ده، هلته ناامني او تاوتریخوالی راولي. اما دا موضوع چې مثلا دلته اربکیان دي او غیر مسلم مسؤوله کسان دي چې دوی سبب د دې شوي دي چې خلک
متاسفانه. باسل صاحب ټلیفون مو بیا قطع شو، خدای دې وکړي چې ژر بیرته روغ شي او د پښتنې او همداراز د صدیقي صاحب پښتنو ته ځواب ووایست. او د صدیقي صاحب پښتنه په خصوصا د ما لپاره هم ډېره جالبه وا چې د کندوز د جغرافي په اړه پښتنه وکړه. موږ اکثرا په دې خپرونو کې د اوریدونکو تمایل ډېر داده چې د امنیت په اړه ډېر څه واوري او ډېر څه خبرې وکړي، خو د یو ولایت د پېژندلو لپاره ډېره مهمه داده چې د هغه ولایت له جغرافي او وضعیت سره خلک بلد شي، څومره دشت لري، څومره کرنیز ځمکې لري، غرونه په څه شکل دي، اوبه په څه شکل دي. نو هیله لرو چې د ښاغلي باسل ټلیفون ژر روخ شي او د صدیقي صاحب او نورستاني صاحب پوښتنو ته ځواب ووایي. کوشش روان دی، اما د ټلیفون شمیرې په دې منځ کې بیا هم اعلانومه. کېدای شي بیا هم یو ځل تاسو اوریدونکو ته نوبت درکړو چې ټلیفون وکړئ او د کندوز په ارتباط زموږ له میلمه ښاغلي باسل څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. له لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 په اف ام 100.5 صفه د ماشام تر و بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له و بجو د سهار تر و بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، متاسفانه چې د ټلیفوني شبکو مشکلات دي او په کندوز کې خصوصا داسې معلومیږي چې دا مشکلات لا زیات شوي دي. یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو تکین صاحب، مهرباني کوي. مهرباني تکین صاحب.
مهرباني اسم خروان صاحب دغه کندوز د شمالي ولایتونو په برخه کې ټول هغه غفص ولایت دی چې ترنیوي خورته ترسي زما په نظر یو خو تجارت په برخه کې مازاد بین ری ولایت دی خصوصا دغه ولایت خلک په خپل تجارت او کاروبار باندې اخته دي او د بلې ناس په امنیتي برخه کې ورته وکړ په نظر د شمالي ولایتو امنیت خصوصا په نوښت نو کده کندوز امنیت شو سیږي هلته صحیح راو سیږي کین د شمالي ولایتونو امنیت تر مشر شوی او په دغه برخه کې زما د درنو مېلمنو څخه پوښتنه وی جناب ایسو سروان صاحب د دې کې تراتي اوس د کندوز د څخه وروسته څو نیم د خپل ملکي ادارې یعنی د غربي ولایتي ادارې څخه خلق هم ځای مستونی دی یعنی خلک څو څلند درځي په سپری سره کاری کوي او دې تر څنګ کندوز په اوسنۍ حالات کې د پوهنې برخه کې مرتبه کتر ځای چې ولسوالۍ کې د غوښ په لاله د مرکزي سطح د مرکزي سطح په تکرار په کتو سره په ولسوالۍ کې پوهنیز ښوونیز نظام په کوم حالت باندې دی.
بله تکیل صاحب په دې موضوع باندې هم ښاغلی باسل خبري وکړي. تاسو هم لکه چې خبرونه لا پایل نه اوریدلې ویل چې په کندوز کې څلور سوه شاوخوانی وی شوانزی دی
یعنی د مرکز په شمول دی به اشاره ورته کړی دی.
بله نه وای په ټولو ولایت کې شوانزی فعال دی هیڅ شوانزی بند نه دی. البته ځینې ستونزې دي جنو دی شوانزی په برخو کې په اطرافي سیمو کې شته. خیر مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوئ صاحب یو څه شر خبري
وکړئ. السلام علیکم ورته د جوړې په خیر
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
ورور جان پښتنه د نوم د غبي دا کندوز مسله چې دا خو د نړۍ ته معلومه ده ورور جان چې دا مسله د ټول د دولت مخالفین د وجه څخه نو دا غنم دا ټول د
bale متاسفانه چې تاسو ټلیفون قطع شو. البته تاسو فکر کوم چې نوی خبري درلودې. بل اوریدونکو خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني رادیو لری شي خبري وکړي. نه نه اورو صاحب دومره جر آواز او دی رادیو آواز مهم لوړ دی څنګه واورو. بل اوریدونکو خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوي صاحب متاسفانه چې د دې ټلیفون هم قطع شو. کله چې موږ در باندې ژغ وکړو چې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده نو لطفا له رادیو یا لری کیږئ او یا هم رادیو ټیټوئ چې هم د رادیو آواز وي هم تاسو د ټلیفون له لارې خبرې کوئ. بیا نه تاسو زموږ په آواز پوهیږئ او نه ستاسو په آواز موږ او اوریدونکي پوهیږي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
د کابل سره د کندوز په دا شهر د ځکه دا کندوز کې شاګردان ته چې په کوم ځای کې مو یا مختلف د پښتو ژبې شاګردان درې ژبې شاګردان هې د بیل د سر کول کې یو په واده او په خوند کې درس ورکوم کې دا پښتنه نه ده.
صحیح ده. البته څومره چې زه خبرم په دواړو ژبو شوانځي په کندوز کې شته خو خره دې چې د باسل ټلیفون ژر رخ شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب
غاګاروي.
بله صاحب ستاسو غاګاورو مهرباني کوي له کوم ځای خبري کوي؟
نو موږ په تاسو ولایت نور احمد خبري کوم.
مهرباني کوي نور احمد صاحب
مال پښتنه موږ دا و کچیر نور هم نور هم زموږ دا امنیتي چارواکي دومره بې غوره چې لکه هم مخکې ورته او کوس دې ترنیوالای نو بیا به څنګه یې دا
مننه سلامت اوسئ کور مدن. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده خبري وکړي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابو محمد من غزنی ما دي تاسو له امیلمه د پښتنه د چکه وخت د طالبان او ناس ولې د نو څومره تعداد څنګه ونی او څومره تعداد کې
دا وسته دا به څوک حسابې وروره د سې پښتنه وکي چې واقعا چې د خلکو معلومات ورسره لوړی شي دا چې څو ټانکې ونی ولای څو ونی ول هغه به هم تخریب شي وران شي وي او دا به ګمان نه کوم چې چاته معلومه هم وي. خیر د اوریدونکو لپاره ووایو چې کوشش روان ده چې له ښاغلي باسل سره تماس ونیسو. خو کندوز ولایت د تیر میلادی کال 2015 میلادی کال د سپتمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو ونیو او د اکتوبر په 14 نیټه یعنی سپتمبر په 3 وروسته اکتوبر د په 14 نیټه له کندوز څخه بیرته طالبان ووتل یا ویستل شول. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
الو وردا جوړه بخیره
سلامت اوسې کورم ودان مهرباني لکم زه خبري کوي
ما د چارج د کندوز ولاته چاردري ولسوالینه
مهرباني کوي عجیب ده چې یو اوریدونکو له کندوز زه هم د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب
بس مو دا غوښتنه لرو آیا موږ خو د چاردري د ولسوالینه نو سیزن کې چا غواړي چې موږ غری په دې ټول کابل ته ځای دا ټلیفون به نه پراغه من غاړه باندې دا خنجان د کوم چې په دې ځای کې امنیت ولر دی آی مول خلک ټول د تغییر راکته کوي او تاسو طالبان یې د غاړه ما باندې کې یو ډیر ځت نه ده په اړه موږ کثیر
بله لطفا دې لپاره چې خبري موازی شي
باطل څه قدم ما بوختنه غواړي چې متسم معلومات راګایه پسو چې داخله دوی د تنګي او پازابي
په کوم ځای کې تاسو ته څوک وایي
معلومات ورو دي پسو لیکي
تاسو ته په کوم ځای کې څوک وایي متاسفانه
دا ټلیفون ریسر سره دلته امنیت ولر دی ایمور د چردري خلک دي څخه نه پازاب دي تنګي کته کې دلته نه سي او بیا و سم د مور د کلی د چردري د کلی
بله صاحب مننه سلامت اوسه چې ټلیفون مو وکړو او دا کاته غځایم تاسو یاد کړی وای چې په خنجان کې یا په پلخمري کې په کوم ځای کې چې نور چارواکي واوري او همغه خلکو ته یا سزا ورکړي یا توجه ورته وکړي. خیر ټلیفون مو قطع شو. پاینده که مو که هم داسی موضوع مطرح که ولی هر چوک چه داسی موضوعات مطرح که وی دقیق زای خیلی هست چه نتیجه ترلاسه شی یعنی که امنیتی چارواکی یا نور چارواکی ورته توجه که وی نو پوشی چه کم زای ده. بل اوریدون که لرو بیام نو متاسفانه لباسل سر متماس تینگ نشو. خیر دودی خبری بواورو باسل صاحب تلفون تا زواب نوایی تلفون هم ورزی. خب پر حال مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیریه
مهربانی کوي لکم زه
زموند په تاسو سره نه
ده مهربانی د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لري؟
بل ولا ګران مې ماشین دا پوښتنه ورته چې اکثره خلک وایي چې کندوز
بله دا په دې موضوع خبرې وکړې. متاسفانه هغه خبرې چې یو تل شوې دي بیا یې مه کوئ او نه کوو ځکه چې په امنیت باندې پوره خبرې وکړې. اول سوال مو د امنیت په ارتباط و دوی د امنیتي وضعیت پوره په تفصیل سره تشریح کړ. پر هر حال ټول اوریدونکو منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او پوښتنې هم وکړې. له ښاغلي باسل څخه مننه که څه هم ټلیفون یې څو وارې قطع شو او وروسته یو پوښتنو ته یې هم ځواب ونه وایو ځکه چې ټلیفون یې قطع و. له تاسو اوریدونکو منندوی یو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي.